ات پریکړه ډیره عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتو کې تر اوسه غول پښتنو مې اخیسته شوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غول پښتنو مې اخیسته شوي، او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هواوې یخې دي. نو چې ټوله پښتنو د اول پښتنو ختم شوه، بیا د دوم کورس لپاره به هېڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستري کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټي مالو مالو الاړو نه در بدر خاورې په سر شوم، ماشومان مې چېرته نه کېږي، د هېڅ شی مې نشته، غیر خدای مې شته دی، او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ نه، دوه ماشومان موسم کور کې مخه ونی، ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ودرېږه، چیرې داسې پیغام روانې؟
انجي صاحب، د کوټي هلکانو ډېر په تنګ کړم، په تیږو یې وویشتلم، مام په دوی پسې تیږه وغورځوله.
اوس تخپرونی لمړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول شوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند فرمان یوه میاشت پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلي چې د افغانستان بزګران ساړه ژبي او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتو کې تر اوسه غول پښتنو هم نه دي اخیسته شوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غول پښتنو نه دي اخیسته شوي، او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هواوې یخې دي. نو چې ټوله پښتنو د اول پښتنو ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پښتنې وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښودله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي، نو دا غیت په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملی شي. یو بل دلیل دا دی چې د تیر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول شوي او په پام کې ده چې د سوه د میاشتې تر پایې په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي او تر دې وروسته به هیچ چا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېر عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراري د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. لدی معتادانو څخه 1500 یې خځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شاب روز مقدم قبرستان باشم بیان سن شویدم نیز گورم.
بسم الله دیش کلمخ کی ایران ته د کار لپاره تللی وو چې هلته په هیروئین موتاد شو. د ازادۍ رادیو ته ویل د موتادینو د درملنې روختون تړلو د هیلی له خورو سره خورې کړی.
موکله جرزو دارم
مش ټول هیله لرو چې درملنه مو وسی. ټول هلکان هوښاریان دي او ان دا چې په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې پوهنتونو نه ویلې دي. هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس را تیر کړي او راته ووایي چې وروره، پلاره یا نیکه راسي چې درملنه مو وکړم.
دوه دېرش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نوخا کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي:
همدا اوس مې سر ډیر درد کوي. موږ معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس، خاشاک او زاړه اضافي شیان راټولوو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر 3 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ رادیو ته ویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستري کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجه د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی شو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستري کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1995 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې 2 کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنا لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتې دي.
اگر در صورت
که معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشه یي مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل واک تر رسیدو څه موده وروسته له 3 میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له 3 میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. خو یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمیر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډیر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد بکشته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه ګوشهګیری دی، دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې شي او یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستی کې ډېر شکایت کوي، په دې کې کانګ ډېر شته، یعنی استفراغات ډېر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاره سره استفاده کی، بل د خولې له لاره استفاده کی، او درېم هغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وښه په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض ده، یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، ایچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دی.
کی پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي لنډمهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هیڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډېر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډېر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوار خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دې شي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد شي، 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړی دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وای چې تریاک د هر درد دوا دی. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زاین شروع کیږي. کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دند راځي چې نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت دپاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامداره نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمن زوړی یا کمی، مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوای جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدهشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یا الیچ و افسیش ده ده ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقا اگه ده تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینت اسپرم مجدی تا وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرسی نسی که چه پراتلو که خیزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولادی سبب گرسی.
پا مرکه که مواوری دل چی د تاریاک و نشه معتاد تجور خبگان پیدا کوی.
آیا پوهی دلست؟ آیا په هیدره چې معتادین څنګه د نشي موادو له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په هکله موږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول حقایق ټولو هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوه شي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خی چې دا نو بل توکي هم استعمالي مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي دغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
آیا پوهی دلست؟
ترانو آوریدن کو تاسی ازادی رادیو آورید چی پا دول سوشپنگ نیوی منظرنی سپوخ پریگی او اوست خاطر وارده در ننگر هار ویلات زرمینال سو کالو راهیسی نشکوی دوائی چی در پینزو کوتو کوری او سپیره سویده د خلولو لپاره هیڅ هم نه لري او لخپل اولادونو سره پر خالی غولی ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاد سو او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی ده په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشي باندې خود سیخته شوم چې اول خمورور پوډری وو کوم ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو بیا دلته چې واده مو کېده خاطره پو هاپین پیدا کېدلو تاریخ بس هم ډېر استفاده م نه دینه کول خوند م کوله دی خو پخته و بېله غینا سیسته نور نه کېدله زما هم تاریخ شروع کړله تاریخ مې شروع کړ یو نیستي ناداري راباندې ډېره دله هیچ شیم په کوټه کې نه وله نه مزر پو نه مکاسه وه بس غیر همدغه ما به ویله م پکه تاپین واچوم اوسملم دا خاونه مده پلاستیک یو شین بیراجه ماکه دا بچوں بچار سمرے گلے ٹوٹے راڑا ما وی اڑلا کرا رل تم بچن مترے تاوی روڑا خرسن مکڑلا بس پدی بندی ما جانتا یو کھڑا ہوندے شینا ما پاؤڈر دی ما گم براوا خسل کرار بو تناس تو ما چل ما د غن شروع کڑی دے سخت نم شروع کڑی دے ما د سینے دی شروع کڑی چ زے یو مستے نم شروع کڑی دے زد سی بیچارہ ایم چ ما دی 2 روپے در کور کنے لگی گی بی خی د سیم لکے لیوانی پر شانتی ز کی نمم ٹول اور دی ما سوچ پی کرتا ہے اچ نہ پوی گم پزان بندے تا دنیا پچا حالات کی دے کرا بس سماچار سو ما پاؤڈر و ما غی سرم سوچ دے اس نور نہ پیگم لکے لیوانی پر شانتی نہ دے کور نہ دے زندگی نہ دال نہ دے مال کور لاڑ تباش لگا دے زنانی خوشپیری دی بس چتا عمل مشرو کے بس یار نہ دیا دے نور ہوا تھا لو پنس کوٹی مالو مالو اللہ اور نہ در بدر خور پسر شما شمان میں چر دن کی گدی شمنشت غیر خدا مشتا دے او زن نہ ڈوڑے نہ خبر مان دے ترکارن دو مشمان موسم کور کی ہم خونی مشم مریضان دی پرات دی کور دا خدای پاک پچا بند نو رانے ما بند آباد کور وران دے بس زد مجبورے نہ چھ دے بس دا عمل کھو ما دیر مجبورے مدسی مجبورے ام چھ لار بارو گرم سالور دیوال نہ لگی 2000 روپے تے زہران شما بیا من دا بچی لار بار شی وی تی بند سکوا دی تم نشہ بند راغل لے سبا تے منگم پی رازو ما ہو تی می دی دنیا کی اس نور نہ واڑن دلا نہ بس ہم دا واڑن چندا پوڑر پکھتو سکو نور قرار سر کی دم گنگ سو دسی پوئی گے مخیو نسا پچزل مراتنگ شوز بیا لاش مچل میتری نو سما غرا وڑم سان تو بس ہم گے تا کی رسوچ مغالات شکن ٹول لورز چلو رتی والو تو دغه سیناستم پو کوٹا کی بس پلاستیک ملاستیک د کاغذ مچ بچی راٹول کی کور تیرا اوڑی بس دغه تی نوی سمیس د خیر سی ما وی ما د تسی د سی ګوري اون د وخت کی مخ بند روانی وی تو والی د سی کی ما او تیمه نورم زندگی کی چن دی پات شوا ایتس می دژمن نور تیری ما خاون م مم د سی وای زم مم د سی وای بټول لورز مم د سوچ فکر کم تسیناستو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغله اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غالمغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال تر گریوان کلک نیولې او ورته وایي چې زرک وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یې ولې تر گریوان نیولې د څه تاوان ځینې غواړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم. گورم چپی مات نکم نمو پریدم
والکانو دانو موتر ہی کا چارا ماتا کھا
کاکا ہاگا خیرہ چمالے پتی گا ویشتا
والکا ادھر رہ گا چہرے دا سے پیغام روانی
آجی صاحب دکوتی الکانو دیر پتنگ کڑم پتی گوی ویشتا لام مام پا دوی پسی تی گا اوگرزا والا آگا ستا پا موتر والا گی دا
پا دی پل ما دی نا پریک دام زما دا موتر کی که تاوان برا کوی
والا کا پنجیب کی ورو پیم لارم د خدای په خاطر اجي سه ما پریک دا
غلا شخیرانه ما خو پیسې ستاله پر نه دی ګټلی تا چې د موټر خیخه به را ماتوي او بیا به په یو بخنې ځان خلاصوي. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپی نه کړم.
حاجي صاحب ګریوان مې خوشې کړه، خدا دې کور ته در سره زوم.
درځه درځه مخکې شه. حاجي صاحب زوی دې د موټر خیخه را ماته کړه، دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر خیخه در ماته کړه، خو
ته منه ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلی وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته به زما د موټر تاوان راکوې.
ګور حاجي صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصدن کړی دی.
اوهو وای پکه دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی ووایي.
ښه سمه ده اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دکان لرم، د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب که، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر خیخه بلا پسې زه یې تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد، کور دې آباد، کور دې آباد. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د خیخې تاوان یې وانخیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio